دوی بچی شوی احمد شبریم السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. مخکې تر دې چې زما همکار دا پروګرام وړاندې کړي خبرونه د طالبان حکومت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 104مې کلیزې په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له نړۍ سره د شو اړیکو په لور ټینګار کړی دی. د زمري د 28مې په مناسبت د طالبانو د حکومت د ویان صبیح الله مجاهد لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی د یو خپلواک او مشروع نظام په حیث له سیمې او نړۍ سره د اسلامي شریعت په رڼا کې په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم هیله کوي چې داسې پالیسي غوره کړي چې د ټولو په خیر او فلاح تمامي شي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی دي چې دوی په تیره یوه سلیزه کې له افغانستانه د درې امپراتوریو ویستل یو ویاړ بولي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د زمري 28مه په شاندار مراسم ونمانځل کېده. طالبانو نن وار له مخه د عمومي رخصتۍ اعلان کړی دی. د اګست 19مه د بشر دوستۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د هغو کسانو په نوم ده چې په بشر دوستانه کړنو بوخت وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د دې ورځې مبارکي هغو کسانو ته ویلي چې د بشري مرستو رسولو په کارونو بوخت دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک یې ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر تازه په ټویټر کې لیکلي دي چې 15.3 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي او د بودیجې د سخت کمښت له امله له هغو کسانو سره د خوراکي موادو مرستې کمې شوي دي چې باید مرستې ورسره شوې وای. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو 12 بی پیلوټ الوتکو 45 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړې شوې دي او روسي ځواکونه ترې کار اخلي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمه پر سر یې په هوا کې د اوکراین یو توغندی شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 45 ډرون الوتکې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلي دي. د بی پیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلي وو. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خواله رسنیو کې خبر ورکړ چې دای او د میرمن اولینا بنن سویډن ته ولاړ شي. زلنسکی وای چې دای به د سفر په ترڅ کې د سویډن له صدر اعظم اولف کرسترسن، د سویډن د شاهي کورنۍ له غړیو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړه چې هدف یې د اوکران د پلیو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لوکزامبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې تیره میاشت یې ژمنه وکړه چې دوی به F-14 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف آندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قماندې مرکز دی. کرملن په یو بیان کې نن ویل چې په روستوف آندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درسیس او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپاره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د دې خبرونې موضوع سابه یا بیلابل سبزیجات دی. په دې خبرې کې چې څنګه د خپلو سبزیجاتو حاصل ډیر کړو، د سبزیجاتو لپاره څنګه ځکه چمتو کړو، د سبزیجاتو د شې ودې لپاره څنګه خاوره، سره او هوا پکار ده. سبزیجات لکه څنګه چې نومې جمعره خورا ډیر ډولونه لري، ځینې تر خاورې لاندې وي خو ډیر نور برسیره. د ځینو ریښې خوړل کیږي، د ځینو پاڼې او د ځینو ډډ یا ساقه. د سبزیجاتو د کښت او حاصل ورکولو وختونه هم ډیر توپیر لري، ځینې په اوړي، ځینې په مني او ځینې په ژمي حاصل ورکوي. دغو تفاوتونو ته په کتو د هغو د کښت وختونه، د هوا وضعیت او د اوبو اندازه هم توپیر لري. څوک چې د خپل پټي له سبزیو ډیر حاصل واخلو او له آفتونو یې وساتو، را سره اوسئ. زه عصمت څاروانیم، زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې متخصص پوهان ذکر الله ساپی، همدارس د کرنې بل متخصص پوهان ګل احمد ظاهریان او همدارس نور احمد پوپل چې د کرنې متخصص دی. دوی درې واړو ته هرکلی وایم. کېدای شي په کومه طریقه چې تاسې سبزی کری دومره ډیر حاصل ورنه کی، او په دې خپرونه کې په هغو لارو پوه شئ چې ښه حاصل څنګه اخیستل کیږي. لومړی پا پوهاند گل احمد ظاهریان که تاسو وویست چې سبزیانې څومره دي، څومره انوال لري، شاید شمیر بیخي ډیر وي، خو په څو کټګوري ویشي؟
سلام علیکم، خپل سلامونه در رادیو ازادي کارکونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم و اوریدونکو ټولو ته. مننه، خوشاله و چې سابه سبزیجات چې موږ وایو بیخي ډیر انواع او اقسام لري. اضافه ته د لس زره دولت په شاوخوا کې موږ سابه لرو په ټوله دنیا کې، اما تجارتي په شکل شپېته ډول د تجارتي په شکل کرل کېږي چې په ټول دنیا کې رواج لري. سابه مخکې چې تاسو وویلو، ځینې سابه دي چې موږ د پاڼو څخه استفاده کوو، لکه پالا، ګندنه، کرم، کو، داسې نور. ځینې سابه دي چې موږ د ریشو څخه استفاده کوو، لکه کچالو دي، ګازرې دي، شلغم دی، مولی دی، چغندر یا لبلبو دی. و ځینې چې د تیوبر څخه استفاده کوو، لکه کچالو دی. و ځینې چې د میوو څخه استفاده کوو، لکه رومی بانجان، تور بانجان، بامیا، د کدو کورنۍ، دا ټول پکې شامل دي. دا سابه نظر په اقلیم باندې، په افغانستان کې خوشبختانه چې مختلف اقلیمونه لري، په هر ولایت کې یا په هر سیمه کې موږ مختلف اقلیمونه لرو، سړه اقلیم، ګرم اقلیم، معتدله اقلیم لرو، چې موږ کولای شو چې نظر د سابه د خصوصیاتو مطابق په هغه موسم کې موږ وکړو. ځینې ځایو کې ګرم، ځایو کې په ژمي کې کرو، ځینې ځایو کې چې یخ بندي او یخ واوره لري د یخ بندي خلاصي کرو، یا مخ له یخ بندي کرو. معمولا هغه سابه چې پاڼې خوړل کېږي و هغه سابه چې ریشې خوړل کېږي په یخ موسم کې کرل کېږي، یخ موسم کې حاصل ورکوي. و هغه چې میوه خوړل کېږي هغه د استوایي منطقې میوه دي، د ګرم منطقې میوه دي. هغه موسم کې دا باید وکرل شي چې اقلیم ملایم وي، ګرم یخ نه وي، و ګرمي هم په هغه اندازه نه چې ډیر لوړه درجه وي چې هر نبات د ځان خصوصیات لري. رومي فرزان تر بهترین درجه حرارت د 40 درجه سانتیګرد په شاوخوا دی که موږ دا تر 20 جکو بیا غل رومي نه پخیږي، نسپین پاتېږي. مرچ که موږ فرض مثال په ګرمسیر ولایت کې په دوبي کې په 40 درجه سانتیګرد چې لا جګیږي، که هلته موږ ولرو هغه میوه حاصل یې ډېر کمیږي، و هغه چې وي اکثره میوه یې رژېږي. تور بانجان د حاصل لږېږي، هغه چې د ګرم منطقې وي هم دا معنا نه لري چې په ډېر ګرم ډېر جګ درجې کې حاصل ورکړي. معمولا سبزیجات د 3 تر 4 پورې، د 14 تر 20 درجې سانتیګرد ډېر ښه نورمال حالت کې حاصل ورکړي. نو په دې خاطر موږ په هر سیمه کې موږ کولای شو چې مختلف سابه په مختلف موسمو کې وکړو. په کال کې څو ځلې موږ کولای شو حاصل ځینې وکړو، ځکه چې سابه موسمي لاندې دی، ژر پر حاصل راځي، موږ کولای شو چې ډیر وکړو. نو په دې خاطر په افغانستان بهترین اقلیم لري د سابو لپاره. مننه،
ډیره مننه. سلامت صاحب، پوهن صاحب ظاهریان، پوهن صاحب صفای، د سابو لپاره خاوره څومره مهمه ده؟ څه ډول خاوره پکار ده چې سابو ښه حاصل ورکړي؟
لومړی سلام تاسو ته، تاسو محترم کارکونکو، د برنامه میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دې ښایسته باسن ما شروع کړل ده، ډیره مننه کوم. نو راځو د سبو په اړه کې غواړم چې اوس علاوه کوم چې تاسو په عمومي ډول باندې دا سابه طبقه بندي کوم، د هرای منطقو، نیمارای او د سرسیرو منطقو سابه په مجموع کې د سې ځینې ځانګړتیاوې لري چې هر سابه مثلا په سبو منطقو کې اکثر سابه چې کوم دي پانایي ډیر زیات دي، او چې ته په هرای منطقو کې دی هلته د یعنی بلب یا د تیبری ډیر زیات دي. نو د په مجموع کې سابه کم فکر کړي، سابو یو شعار دی وایي چې کسب زه خواړه نه یو بل د ښه صحت ضامن. نو دغه څه مطلب دا دی چې دا د منرالونو نه څه غني وي، او د انسانانو لپاره د غذا د تکمیل لپاره، د خوړو تکمیل لپاره ډېر ضرور لري. نو دې لپاره چې موږ ښه صحیح او سالم سابو ولرو، نو هغه چې سالمې خاورې هم ورته پکار دي. نو ښه خبره دا ده چې نن سبا همیشه موږ تاسو د تولید په باره کې بحث کوو، ولې د هغې د سیاحت په باره کې چې سیفټي ورته وایي د هغې په باره کې دا بحث ډېر کړی. نن به په دې هم زه خبرې وکړم چې دا څو ورځو کې زه په دې کې مطالعه لرمه. نو سابو دپاره اکثره لوم خاورې هغه خاورې چې بیا هم که سابه په دوه کټګوري په عمومي ډول ووی شو، یو پاڼۍ سابه، یو هغه ټیوبري سابه. ټیوبري سابو دپاره شکلنې خاورې چې یعنی لوم یې هم کې دي، او د پاڼۍ دپاره هم داسې تقریبا نسبتا درندې خاورې چې اوبه د ډېر وخت لپاره ساتل کېږي هغه خاورې هکوي. خو لله الحمد افغانستان ټولې خاورې د سبو د تولید لپاره فوق العاده مناسبې دي او ښې دي، او اقلیم یې هم. نو که چېرته موږ تاسو لږ زره سرمایه ګذاري لږ توجه په دې کې وکړو، دا خاورې خپلې ښې وساتو، موږ کولی شو د کار په اوږدو کې یا د کال په ټولو میاشتو کې موږ په کافي اندازه سابه تولید کړو، په شرط د دې چې موږ د تولیدي ځینې فکټورونه په مد نظر ونیسو، لکه بازاریابي، لکه د سبو ساتره، لکه د سبو پروسس، د سبو تازه مارکیټ عرضه کول. دا نقطې په پام کې ولرو، نو موږ کولی شو چې دا تولیدات ډېر لوړ کړو. همدارنګه یعنی خاورې هم ورسره د سبو په تولید کې د خاورې کې هم یو تناوب راځي، او خاورې هم څه کېږي، تقوی کېږي، خاورې هم کسبل کېږي، یعنې ځینې عضوي مواد خاورې کې علاوه کېږي، چې یعنې د سبو د تولید هغه پروسه څه کې هغه د تداوم ورکوي، متداوله کوي. نو د افغانستان یو دا چې خاورې ډېرې ښایسته خاورې دي، او بل دا چې اقلیم یې مناسب دی، ځکه افغانستان تقریبا 15 اقلیم لري. که چېرته هغه پخوانۍ طبقه بندي د اقلیم په حساب باندې وغږیږو، او د اقلیم سره سره د خاورې هم توپیر لري. موږ ځو مشرقي ولایتو ته، مشرقي ولایتو هغه منطقې دي چې د موسمي بارانو تر هغه لاندې ساحل لاندې دي، او په دې منطقو کې تاسو معلومات وي اکثرا یعنی د ودایي موسم د نباتاتو دپاره نسبت هغه منطقو ته چې هغه سړې منطقې دي زیات وي، یعنی عضوي مواد د عضوي موادو هغه سدې سایکل مدت ډېره وي. نو د خاورې یعنی وخت په وخت باندې خاورې ښه انکشاف کوي، ښه ارتقا کوي، چې خاورې ښه انکشاف ولري د سبو تولید هر څه کوي، وده کوي. همدارنګه چې مثلا ځینو منطقو ته راځو چې سړې سیمې دي، په سړو سیمو کې هم موږ امکانات لرو. هغه دا چې دا د خاورې کې د عضوي موادو ریسایکل مده لږه چای وي بکی وي، ځکه موږ که چېرته دا د کال دولس میاشتې ووي سوړ او په ګرم موسم بدل تبدیل کړو، دوه موسمه راځي چې تقریبا شپږ میاشتې سړي او شپږ میاشتې ګرمې وي. په دې شپږ میاشتو کې یعنی په کافي اندازه باندې عضوي مواد خاوره کې ذخیره کېږي. دغه شپږ میاشتې چې موږ ځمکې خالی پاتې کېږي، کولای شو چې دا په شپږ میاشتو تولیدي د سبو د تولیدي لایف سایکل کې موږ دا جبران کړو، یعنی ښه ثابت تولید کړو، حاصلات ترلاسه کړو پاکیفیت او سالم. نو په دې حساب باندې دا نتیجه کېدو کوم چې افغانستان خاورې د سبو د تولید لپاره فوق العاده ښې دي او درستې دي، حاصلخیزه دي، او که چېرته لږ ورته نور هم پام وشي، زه فکر کوم دغه صنعت به ډېر مخته لاړ شي، ډېر به ارتقا وکړي، او د حد نه زیات سابه موږ کولی شو چې تبدیل کړو. نو مهم فکتور په دې کې شی دی، دا دی چې هغه بیرونی فکتور یعنی مارکیټینګ دی.
په مارکیټینګ باندې لږ وروسته خبرې وکړو. پوهان صاحب، که ستاسو اجازه وي،
یو څه فرصت بندرو چې موږ وکولای شو، که چېرته دغه امکانات موږ ولرو چې د سبو یعنی تولید لپاره یو بنوزف لاره ولرو چې هغه شي، نو موږ د قانون په دغه شپږ میاشتو کې دومره ثابت تولیدولی شي چې یعنی نه د غلجاتو په اقتصادي لحاظ باندې هغه ته برابر کولی شي، او نه نور د زراعت باندې.
بله، ډېره مننه، ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. ساپای ښاغلی پوپل، د ناروغیو په ارتباط یا د آفتونو په اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. لکه څنګه چې وویل شول چې سبزیجات بیخي ډیر انوال لري، خو د دې هغو سبزیجاتو چې په افغانستان کې ډیر کرل کیږي، د هغو په اړه که ووایاست چې مثلا سره بانجان یا رومي بانجان کوم ډول آفتونه یا مرضونه لري، او ضمنن دا هم یادونه هم وکړئ چې د معالجې لپاره، د تداوی لپاره څه لارې شته.
ډیره مننه. زه هم په خپل نوبت سره څاروان صاحب تاسو ته، ستاسو درنو کارکوونکو ته، د خپرونې درنو میلمنو، هر یو صافي صاحب ته، همدارنګه ظاهریان صاحب ته، او د تاسو درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته وبخښئ،
سلامت
خپل سلامونه مو کې هیله وړاندې کوم، خدای وکړي سروغ جوړ دی. جناب چاروان صاحب لکه څنګه چې صافی صاحب ویلې لکه څنګه سم چې ظاهریان صاحب ویلې سابو خو ډېر انواو اقسام لري او داسې چې د سبو ډولونه ډېر دي همدغسې ناروغۍ هم ډېرې دي. تاسو په ځانګړي ډول د رومي بانجانو خبرې وکړلې، زه به مخکې له هغه نه یو مقدمه چینی وکړم. ولې په افغانستان کې مرضونه او آفتونه دومره ډېر دي؟ غټه ستونزه د اکثره سبو تخمونه چې موږ د محلي مارکیټونو نه رانیسو دا سرټیفاید نه دي، دا سرټیفیکیټونه نه لري، دا د معتبره سرچینو واسطه باندې نه دي تولید شوي او آزاد بازار په شکل باندې دا په مارکیټونو کې خرڅیږي. نو اکثره داسې په محلي ډول تولید شوي دي، دا اکثره د دوی د امراضو د آفاتو په مقابل کې دوی مقاومت ډېر ټیک شوی ده، مقاومت نه لري. بله غټه ستونزه دا ده چې موږ د بزګرانو پوهاوی، عامه پوهاوی خصوص د په خاص ډول د آفتونو د مرضونو په مقابل کې ډېر کم ده، ډېر ټیک ده. موږ د تنظیمونو خپل وظیفې په ښه ډول سرته نه دي رسولي، زموږ بزګرانو پوهاوی ډېر کم ده. د مرضونو په تشخیص کې، د آفتونو په تشخیص کې غټه ستونزه وجود لري چې اکثره د افغان د مرضونو سره ناآشنا نه دي، د آفتونو سره آشنا نه دي. بله ستونزه څاروان صاحب دا ده چې د موږ د دواګانو خبره ده. په بدبختانه چې د موږ تاسې په هیواد کې دواګانې هم ډېر په آزاد شکل سره دا خرڅېږي په مارکیټونو کې، او د داسې کسانو لخوا خرڅېږي چې هغوی د بوټو د ساتنې متخصصین نه دي. بزګران چې کله هغوی ته مراجعه کوي نو هغوی آفتونه او مرضونه ښه نه تشخیصوي یا یې ښه نه تشخیصوي. او بل د دواګانو ټیټ کیفیت ده، اکثره دواګان چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو نه راوارېدېږي یا خو د معتبره کمپنۍ نه نه دي، او که چې معتبره کمپنۍ نه هم وي نو په ستاندار شکل هغه تولید شوي نه دي، دلته ټیسټ شوي نه دي، د دواګانو کیفیت هم ډېر ټیټ ده. نو دغه څو مشکله سره یو ځای شوي دي چې د موږ بزګران د آفتونو او د مرضونو په ترڅ کې د دوی حاصلات ډېر راټیټېږي. ناروغیان خو نظر هر ثبوته ناروغیان او آفتونه فرق کوي، زه نه سم کوی چې
د ټولو خو مشکله ده، ډیر وخت هم غواړي. که یوازې د رومي بانجانو مثلا یادونه وکړي یا د وروسته به د کچالو په اړه هم خبرې وکړي، ځکه چې آلوګان یا کچالو هم ډیر زیات کرل کیږي او مصرف یې هم ډیر دی.
سمه ده څاروان صاحب، په رومیانو کې خو ډېر غټ مشکل دغه دوه نوه اتشک موږ لرو، یو ته اتشکې پسینه وایي او بل ته اتشکې پیشینه وایي. اتشکې قبلي او اتشکې پسینه دا دواړه فنګسي ناروغۍ دي، دا ډېرې عام دي. او د دې له څنګ نه اکثره زه ګورم دا ویروسي ناروغۍ په دې کې زښت زیاتې دي چې اکثره دا د تخم له طریقه انتقالیږي، چې بیا دغه کنټرول هم ډېر مشکل ده، مخنیوی ډېر مشکل ده. او په معاشراتو کې دغه د فروټ بورر دوی دا چونجان ډېر دي، کټورم پکې زیات دي چې دغه ساقي قطع کوي. او بل د ریښو چونجې ریښو خوړونکي چونجې هم بیخي زیات دي. په خاص ډول په رومیانو کې دا درې ډوله ناروغۍ، او بل ناروغۍ هم موږ د بکتریایي مړاوي کېدل ناروغۍ ده، چې هغه یو بکتریایي ناروغۍ ده. دغه ناروغیانې ډېرې عامه دي، او غټ لامل یې همدغه د څاروان صاحب چې لکه مخکې چې ما وویلې همدغه هغه تخمونه دي چې دوی د محلي مارکیټونو نه بازار نه رانیسي، او هغه اکثره د دې آفتونو مرضونو په مقابل کې هغوی مقاومت له لاسه ورکړی ده. نو د ما سپارښتنه به په آخر کې زه هم سپارښتنه وکړم چې زموږ بزګران د کومو نوع ډول تخمونو نه استفاده وکړي. هغه به زه فکر کوم د پروګرام وروستۍ برخې ته
پرېږدم. ډېره مننه، سلامت اوسئ چې دا موضوع هم په نظر کې نیسئ. کور ودان استاد پوپل، استاد ظاهریان که په دې بس فکر وکړي چې دا اوس یو څوک دی، یو بزګر دی، رومي بانجانې کرلې دي، تاسو دته څه سپارښتنه کوي چې د دې لپاره چې ساکال خو کړل دي چې کال ته ډیر آی تر لاسه کیدی باید څه وکړي، کوم ټکو ته زیات پام وکړي چې کال ته آی تر ساکال زیات شي؟
مننه خیروسی دې شان پر ځای سوال دی وکړه. رومي بانجان خو دغه کورنۍ چې د کچالو رومي بانجان دا د پرخور بوټو په نامه یادیږي، په اول مرحله کې دا کری اخو یو تخم دی چې باید اصلاح شده تخم وکړي، یا فرض به سال کې خپل دی تخمګری کې وی سلیکشن دی وی انتخاب دی وی چې هر کال انتخاب کې څه تخم راځي. اما د دراګه رومي څخه هیڅ وخت تخم بل شپه تخم په لاس نه راځي، ځکه خپل خواص په یو داسل کې راوي په بل ناسل کې بیا تغییر کوي. رومي وخت چې کری اول په بزغلی کې یو ځای کې کوریا جوړوي، وخت چې د حال آماده سو ساحی ته کلک سو انتقال کړه ساحی ته، دلته باید چې مواد غذایی کافی د تور کې چې دا شب بدنی وده رشد وکړي، خصوصا نایتروجنی مواد دی ورته سره پین سره یا ایوانی سره دا دی ورکی چې شب واده وکی بدنی واده یې دیر سی. ار صبح چی بدنی واده یې دیر سو وقت چی دا پا گل و پر حاصل نجدی تیجی باید نایتروجنی مواد و اوبه وربندی نشتا کم سی چی شروع کی دا پر حاصل بدی، بیادا دیر لور حاصل ورکی که بدنی واده یې ضعیف او حاصل یام ضعیف دی، ولو که شد تخمام گوزی دا غرکم دی. اما که خراب تخم وکری چه هر سمر زامات هم وکری نتیجه ایست دی. در شل وزی مخ که زفرا ولایت تلاله هم در یو میشت مخ که زتلاله هم حال تا ما دفرا رومی ولید پا گلخانو که چی کری دیوا دیم زکی دیر شد جور کری و زکا دفرا خوره چی دی کلاک خوره دی کلی نوم دی پا دی که ریگ هم گج کری و ایوانی سره هم گج کری و زکی دوم ری نرم کری و لکه در گلدان خوره و رومیانی هم پر چیلی باندی روزیلی و پا گلخانی که و دا دیر شه حاصلی ورکوالی نیدوی دا حاصل پا تولیدوی نرسی دی. سنده پا کم زای که دی، سنده زیادتری دا انتقال که دی چی دا یو زای بل زای تی انتقالی جی. موش پا کابل که بینو چی مارکیش تا کل کل زده ماسیلین برم داغه دا ام جوار ولایتو چخه دوی رومی پا موتار که روی پا خلطو که یو سیره خلطه جوروی په موټر کې یو پربل وږي وږي دا چې فشار راځي وزن پر ډیر راځي، وخت چې کابل ته راځي اکثره خلکو چې ویني اوبه ځینې روان دي چې دا رومي میده شوي دي خراب شوي دي، ولو چې په هغه معین مرحلې باندې هم شکولي وسي بیا هم فشار بربند جیر دي. موږ د سبزیجاتو په انتقال کې په افغانستان کې هیڅ بسته بندي نه لري، هر ستونزه لري. سبزیجات چې وخت رومي چې جلال آباد څخه راځي یا د لوګر څخه راځي یا د پروان یا د مزار څخه دلته کابل ته رسیږي، دا په لرې کې ډېر ضایعات ورکوي. ایشي هلته تولید شته ضایعات یسته، علت یې دغه دی چې دوی بسته بندي خراب دی. دا باید په جریانې کې شي چې د دوی وزن
لکن استاد یو بل مسلم د چې تاسو تر بستن باندې یو څه مخکې مرحله داغه دا چې زموږ بانجان هم داسې په ځمکه باندې لګیږي او له ځمکه سره چې کله تماس پیدا کوي هلته هم ډېر خرابی شي. په دې نورو دنیا کې ورته کتلي دي چې یو لرګی ورته درئ په هغه پورې تړي چې بانجان له خاورې لوړ وي او کله اوبه هم ورکوي اوبه یې نه ورستوي او خاوره یې هم نه خرابوي، دغه مسله څنګه ده؟
دا ستا خبره په نور ځایو افغانستان شرایط فرق لري. په افغانستان کې د جوی په سیستم چې جوړي پر پښتې دي هلته رطوبت نشته، کاملا پراه اقلیم ګرم دی وچ دی، رطوبت دومره نه لري چې رومي خراب کړي چې اوبه پښتې ته لرسي، که اوبه نه دي بلا تابان خرابېږي. په نورو دنیا کې بارندګي ډېر د ژر خرابېږي، چیله سیستم کړي امراض قاچي امراض پر هم لروي پر علاوه ورسته کېږي. په افغانستان کې دغه فیزیولوژیکي مریضي په رومیانو کې ډېر په دې دی چې وخت چې تنده ویسي دغه بوټی د دې دپاره چې ځان ژوندی وساتي د ګرمۍ څخه ځان نجات ورکړي اوبه تبخیروي د پاړو څخه ځان یخ ساتي، بیا چې هغه یو څه یخ ګرم سو بیا نور اوبه تبخیروي د ستوماتا د لرې د پاڼو د سرو د لرې تر پاڼې لاندې چې دي، خو بالاخره چې اوبه په ځمکه کې کم وه یا د اکثره ځایو کې اوبه په نوبتي دي، په افریقا کې یا په پنځه ورځو کې لس ورځو کې چې اوبه کم شو بیا دی خپل د میوې څخه اوبه کشوي، خپل د میوې څخه چې کاچ کوي د رومي بانجان آخري قسمتي وجراتي مري میکروت شي، وخت چې مړ شو دا رومي خرابېږي، د رومي میوه خرابېږي کله کله، دا غچېږي غچېږي، بلاخره میوه ضایعات ورکوي ډېر. نو پر پښتو باندې د افغانستان په شرایطو کې کفار زه مثال چیلوي خو ډېر شه که نه وي هم دومره عمده ستونزه نه دی پر پښتو باندې چې په شرط چې پر پښتو وکړي، ځکه افغانستان کې دومره نه وبوي چې پر پښتو پورته شي، ټوله تر اوبو لاندې هغه خبرې ورکوي د بوټي مخ ته چې اوبه شاته ولاړ نه شي، و هغه دومره عمده ستونزه نه ده، ځکه هغه ځای کې چې بارندگی وي یا هغه لوی ستونزه ده، لکه جلال آباد کنر دا ځای کې چې موسمي بارانونه لري، کله کله چې پر رومي بانجان باندې باران وسي دغه ستونزه پیدا کوي، ډېرې خرابې د امراض حمله لري، لکه چې په افغانستان کې میوجات د بارندگی په وخت کې چې مځکې ته نږدې وي له خصوصا انګورو دانو دا خرابې کوي، اما سبزیجات هم دغه رقم دی، اما په ګر نور ولایت کې چې موسمي بارانونه نه لري د افغانستان بیل دغه جلال آباد لغمان و کنار خواته چې موسمي بارانونه لري و خوست نور ځای چې بارانونه نه لري موسمي، دا ستونزه ډېر کم دی، دا عمده پرابلم نه دی، ټول خلک چیلي ته یو مصرف کار لري، هغه چې په ګلخانی کې روزي په تاری تړي هغه خو ډېر حساب ته یو لږ ساحه دی کولی شي، هغه چې په ځمکې کې ډېره ساحه کې کوي ټولو ته مشکل دی چې خلک وسوای چیلي جوړ کړي، چیلي که جوړ کړي خو ډېر شه، یا موږ رومي دوه رقم رومي لرو، یو هغه رومي لرو چې تنی لنډ دي، لنډه تنه تر اتیا سانتي یو متر نه اوږدېږي، او یو هغه دي چې چیلي دي یا اوږدې تنه یې ډېر اوږدېږي، که په ګلخانی کې وکړي مجبور چې هغه تنه چې ولري هغه وکړي، ځکه چې هغه په تار تړل کېږي جګ دي، نو حاصل یې ډېر ورکوي، ترمنیټ ورته وایي، دا انګلیسي کلمه دې قانون په دې باندې آشنایي نه لري، نو په دې خاطر دا اطلاعات نه استعمالوم، هغه چې لند تلی لري د بعضي خلک ورته ذراتي وایي قد پاک شي دي، هغه نه تر یو متر نه وږدیږي، پر پښتو باندې هم ستونزه نه لري، که چېرې وسی خو دې شه کوونه سي پر پښتو باندې هم مشکل نه لري، اما هغه رومي چې ډېره تنه لري لغاته پښته په کار لري، هغه نه که پر چېله وروځي هغه ډېره ساحه نیسي و حاصل یې ډېریږي، ځکه ډېره ساحه باندې ونو فرضي کې بیا ډېر ساحه ورته نسلي ولای ده چې ډېر ځکه ضایعات
وکړي،
نو دا لنډ سړي حاصل یې ډېر سره دی تر اوسه ورته کوي.
بله ډېره مننه، سلامت،
خوشاله په دې خاطر چې د برنامه خراب نه شي، کنه ډېر په دې چې ډېر مسائل دي چې باید تشریح شي، چې څرا کومه کلینیک وکړي څه وخت وکړي په څنګه اوبوا چې څومره اوبه ورکړي، نو په دې باندې فکر کوم که خبرې وکم د نور وخت.
بلې نه، ستاسو نوبت به بیا هم راشي، بل سوال بس ما هم دا وي چې کله په کوم ځای کې وکړو مثلا سره بانجن، او څومره اوبه ورکړي په اونۍ کې څو وارې په میاشت کې څو وارې، په دې به تاسو وروسته خبرې وکړي. اوس به پوهان صاحب صاحبې ته ورشم، پوهان صاحب نن سبا دې اوبو ستونزه ډېره ده په افغانستان کې هم، او شاید ډیرو کارپنګرو ته دا واردار وي چې هغه سبزیانی وکړي چې کمی اوبه غواړي، که په دې اړه تاسو توضیح ورکړئ چې کوم سبزیانی وکړي چې اوبه کمی غواړي او د اوبو مصرف یې کمی، ځکه چې نن سبا خو اکثرا اوبه هم لازمه کې لاندې راباسي په هغه باندې به انرژي مصرفي شي. مهرباني.
واقعا دا یو غټه ستونزه ده افغانستان کې، څه چې په ټوله دنیا کې د اوبو د کمښت ستونزه ده، او ټول هڅه کوي چې داسې سبزیجات یا داسې بوټي یا داسې نباتات تولید کړي تر څو په کم اوبو یعنی هغه تولید شي. نو افغانستان کې زه فکر کوم یوازې دې چې موږ د نبات یا بوټي ته بالکل بهتره زده چې د آبیاري ځینې تخنیکونو ته توجه وکړو، ځکه دا ته تخنیکونه موږ کوي د سبزي نه موږ هیڅ کوم سبزي نشو پټولی، سبزي ضرورت دی، سبزي یعنی هر ډول ځان ته خپل ارزښت لري، نو کولای شو چې موږ ځینې میتودونه هغه خپل کو تر څو کولای شو چې د اوبو مصرف کم کو او حاصلات خپل لوړ کو. په تو د مثال د خاورې دوت ته په کتو سره که چېرته موږ خاورې ښې وساتو، خاورې ښې یعنی عضوي مواد په کافي اندازه ولري، من چې کله دا اوبه کوو هغه عضوي مواد دا اوبه جذبوي، اوبه جذب کړي تقریبا که چېرته یعنی په ډېره ګرمي کې درې ورځې بیا د اوبو ته اړتیا پیدا کوي، دا درې ورځې چې شپږ ورځې هم دا دوام پیدا کولی شي. همدارنګه د جوو ژوروالي ته باید هم فکر وکړو چې دا جوې څه رقم ژوروالي دي، دا هم د خاورې د ډول پر اساس باندې که خاورې سپکې خاورې جوې به وړې وي، که خاورې درنې خاورې جوې به غټې وي، تر څو اوبه یعنی پکې ودرېږي او په بلوزو زمان د نیلو ته د بوټو نیلو ته دا اوبه ورسېږي. اوس نوی سیستم د ډریپ اریګیشن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې اوس معمول دی، او دا ډېره اسانه طریقه او ښه طریقه ده چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو یعنی هر بوټي ته یوه یوه قطره اوبه موږ کولی شو، چې خصوصا په دورګانو په تولید کې دا ډېر مؤثر دی. اکثره بوټي اکثره سبزیجات موږ کولی شو چې په دې اساس باندې د ډریپ اریګیشن په واسطه باندې هغه کړو، یعنی که چېرته بیسن اریګیشن دا طریقه خپل کړو چې دی
استاد همدا د څاسکو سیستم یا ډریپ چې تاسو یادونه کوي دا ارزانه تمامی شي دی کاروانګر چې کم ځمکه لري کم عاید لري دوی په وس پوره ده وکنه؟
بالکل دا یعنی مربوطی کی هغه مواد ته چې دا سیستم ته جوړیږي. په افغانستان کې لله الحمد اوس موږ داسې شرکتونه لرو چې هغه دا کولی شي، دا پایپونه واړه واړه موږ به دغه قیمتي شیانو استفاده نه کوو، موږ هغه واړو پایپونو نه یا واړه پلاستیکي کڅوړو نه چې کولی شي په کم مصرف باندې هغه جوړ کړي او د هر بوټي ته یو یوه قطره اوبه ورسوي. موږ کولی شو د یو ټانکۍ سره موږ کولی شو چې ډېر زیات ساحه اوبه کړو او د حاصلات تولید کړو. که څه هم یعنی د یو کیلو رومي تولید لپاره تقریبا د 10 کیلو نه زیات موږ اوبه مصرفوو، ولیکن دغه قطرهیي سیستم هغه کړو موږ کولی شو چې لس 12 کیلو اوبه باندې موږ کولی شو 1 کیلو رومي هم تولید کړو، که چېرته یوه یوه قطره. ولی دا بیا مربوط کېږي د هر دولت هغه اقتصادي سیستم ته، مثلا د دیاکینو دپاره هغوی څومره امکانات لري، څه رقم د دیاکینو دغه نظریات خپلولی شي، یعنی په دې کې دولت څومره رول لري، دولتي ځینې شرکتونه دي د توسیع مامورین دي، دوی څه رول لري چې څه رقم وکولی شي د دیاکینو دپاره د هغې د اقتصاد مطابق دا سیستم برابر کړي او د سبزیجات تولید کړي. ولې په مجموع کې موږ د سبزیجاتو نه داسې سترګې نه شو پټولی، مثلا رومي بانجان په خپل ارزښت لري، بادرنګ په خپل ارزښت لري، مثلا مخکې چې ورور ولې ګازرې شلغم یا داسې نور هر یو یې د تولید لپاره یعنی په جامع کې په ټولنه کې په یو هېواد کې هغه ته ډېره اړتیا شته چې باید دا تولید شي. ولې بله خبره دا چې دی بیا د تولید ساحه ته دی فکر وکړي، یعنی د مارکیټ هغه ته دی وګوري تقاضا ته څومره موږ کولی شو چې هغه تولید کړو، د ډېرې لویې ساحې د کارونو نه ډډه وکړي، تر څو په هغه صورت کې هم کولی شي چې دوی کم سا وکړي او معاصره وکړي او ښه تولید بازار ته هغه کې عرضه کړي، یعنی د اوبو مقدار به هم کم مصرف شي. په دې په وجه دی چې مثلا که چېرته داسې تولید دی وکړي چې هغه دوباره هغه تولیدي مصارف پوره نه کړي، نو هغه هم د دیقان لپاره ګټور نه دی. چې تاسو زه یو ژوندی مثال درکړم، یو منطقې نه یو ټک بارېږي د پیازو او په لاره کې ځي د مارکیټ نه خبرېږي چې مارکیټ کې نرخ څو دی، وایي دغه خو دومره پیسې کېږي، ولې هغه کرا دې نه پوره کوي، بیا د دې ور سره دا جوړ راځي، وایي وروره دغه د پکرا کې موږ راکړو دا سبزي ستا شوه. یعنی د داسې حالت نه باید دا خلک ځان وژغوري د مارکیټ د تقاضا مطابق کمه ساحه په معاصره توګه او د معاصرو ابیاري د سیستمونو نه استفاده وکړي. او بل دغه چې پخوانی موږ تاسو یو محلي یا د فولکلور هغه په اساس باندې معلوماتو په اساس لوی دوی به جوړولې، هغه هم ډکولې نه یوازې دا چې خپل معاصر حاصل دغه نه نشو ترلاسه کولی، بلکې د نور دیاتونو په حق کې هم موږ مزور کوو، دا اوبه هم بې ځایه مصرفولې. د دغه د جویو په وړکوالي لویوالي کې دوی باید څوک توجه وکړي، او بل د جویو لویوالی او خوشنوالی بیا مربوط کېږي د خاورې د ټیکسچر یا د خاورې د سایز یا د خاورې د ترکیب په اساس باندې، که چېرته دا خاورې متوازنې وي، سپکې خاورې وي، عضوي مواد کافي ولري، دوی کولی شي جویې خپلې وړې وساتي، او کله چې وړې وساتلې په اولو وختو کې ممکن اوبه زیاتې مصرف شي، ځکه چې دا سوري سایه کمې کله چې نباتات یا بوټي وده کوي، خصوصا د بانجانو کروندې، د رومیانو کروندې، همدارنګه د پټاټو، که چېرته دا شورې شي بلاخره د دې د اوبو تبخیر سطح کمیږي، او هغه اوبه چې دوی استعمال کړي دي هغه معاصره توګه د نبات په واسطه باندې هغه ګټه پورته کېږي او دیقان ښه حاصل ترلاسه کولی شي. نو دغه ځینې فکټورونه دي، دیقان دا باید مد نظر ونیسي.
سلامت اوسئ استاد ساپی. سوار بشو استاد ظاهریان ته. استاد تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې به خبرې وکړو چې کله یو بوټی وکړل شي، مثلا رومی بانجان کله وکړل شي، د وخت انتخاب ډیر زیات مهمه ده. البته په دې کې شک نشته چې افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري. ننګرهار یو ډول دی، فراه بل ډول دی، کندوز بل ډول دی، هر ځای هوا تودوالی فرق کوي او د کرلو وخت هم فرق کوي. که په دې هم خبرې وکړي، په تیره بیا سبزیجات خو خلک ډیر زیات هم نه کوي چې مثلا په سلګونو هکتاره کې دی یو څوک سبزیجات وکړي، ځکه چې دومره ډېر اوبه امکانات نشته. عموماً خلک چې سبزی کری په وړو پټو کې نسبتا کری. نو په نورو دنیا کې دا رواج ده چې مخکې تر دې چې هوا برابره شي او دا سبزی وکړي، اول په یو شیشه خانه کې یو بل ځای کری او قوریا یا بوټی بیا راوړي. هغه وخت چې هوا مساعده شو، هغه وخت په ځمکه کې ژدي و د دې لپاره چې زر په حاصل راشي. مهرباني ستاسو نظر اورو.
مننه. خیر اوسی روبی بانجان. په افغانستان کې په دغه شي چې تا مخکې ته وویلو، په مختلف ځایو کې په مختلف اقلیم درجه حرارت پورې اړه لري. مثلا په تور د مثال که موږ کابل مثال ورکو، په کابل کې د کابل اقلیم د پغمان د ولسوالي سره فرق لري، د شکردري سره فرق لري، د نور ولسوالي سره چې هم جوار دي د دو سره فرق لري. نو موږ په کابل کې هم په مختلف ټایبو باندې رومي کرو. رومي باید اول په بزغلی ورته جوړ شي، په د هوت پر درېمه باید هوت کې بزغلی ورته واچول شي، سوچ د عمل په اخر کې اقلیم ورته مساعد شي، د رومي وکړي. اما په غرب ولایتو کې چې درجه د حرارت ته غرب دی، دا باید په مخله دال وتخه، دا باید قوریا ماده ته وي چې جوش پر دې نه حال په بزغلی کې وروزل شي. په دال و کې دا باید صحیح کې دی لسی، دال و هوت کوت لا غرب دی، دال و کې باید نه لسی چې دا په عمل سره کې پر اصل رسید، ځکه په جوزا کې د اصل ویلی جوزا په اخر کې درجه د حرارت تر 20 درجه سانتیګریډ جګیږي، وخت چې تر 20 جګس رومي د اصل ویلی د اوس په کابل کې چې د ورځې کې فرض مثال 15 درجه ته ورسیږي، پروا نه کوي امد شپې درجه حرارت تر 20 چت لري. نو په دې خاطر رومي بیا ستر کیږي. نو پاتې سو د رومي په اکل چې موږ په ګلخانه کې چکرې اوس په فراه ولایت کې ډیر خلک رومي په ګلخانو کې کوي. په ګلخانو کې معمولا د قوس و جدی په میاشت کې کری، هغه چې وخت تار کری په قوس کې کری، په جیب کې واچې دا وخت تار کری په جدی کې، هغه په ګلخانی کې یا گرین هاوس چې د پلاستیکی ګلخانی چالت دی رواج موندلې دی، په ګلخانو کې کری. و دا په هوت کې دا پر اصل دی، د دې اصل بیا بازار طرز کیږي تر جوزا پوری، جوزا او سراتان پوری. بیا په سراتان کې هوا چې ګرم شو، خلک د ګرمۍ په خاطر چې ګرمۍ لښ کې د ګلخانی بغل خلاصي سربیر پر ګلخانی ګلې چوي لاي چوي چې هغه شدت د مری کم کې چې دا د اصل ونل ویږي، هغه اصلي دوام کوي تر سراتان پوری. بیا په سراتان کې اصل لږیږي، سراتان اسات کې خلک په ګلخانی بشي ټولوي، بیا دوم فصل کری بادرنګ کې، ځکه د ژمي فصل لاندې. اما پاتې سو په یخ منطقو کې لکه کابل غوندي ځای، کابل، لوګر، پروان، کاپیسا، سمت شمال اکثر ولایتونه چې هوایي نسبتا سړې دي، وخت چې دا دی د عمل په اخر کې او په ستر کې نه حال دی په صحیح کې کښې نه وي، دا ترجمه پوری حاصل ورکی. څو چې یخ وي، څو چې د میزان په اخر کې عقرب کې یخونه راځي، یخباندان کېږي، درجه حرارت هر زمان چې تر شپاړس چټ سو رومي د حاصل لیږي، وخت چې تر لس چټ سو بیخي هغه ختم کېږي، یخ وي، یخ وي. نو رومي ته بهترین درجه حرارت د اتلس څخه تر څلرویشت درجه سانتیګریډ چې دغه حرارت کې پر اصل رسي، بهترین حاصل دنیا اخیستل کېږي. که تر 20 جګسو هم حاصل موږ نسو اخیستلی، که تر اتلس چټسو هم حاصل اصلي کمیږي، ښه حاصل نه ورکوي. نو رومي دغه افغانستان کې چې ورایټیګانې چې د خارج شرکتو په واسطه راځي، اوس خلک دومره مسلکي سوي دي چې بیخي خپل آردار ورکوي، د مختلف کمپنیانو څخه چې یو کالي وکړل چې ښه اصلي ورکوي، هغه پاکټ ورکوي شرکتو ته، شرکتونه بېرته دغه رومي د نورو ځای څخه راوي. ما یو د رومي پاک له په فراه ولایت کې دا چې په ګلخانو کې کرل د څو د قانون څخه پوښتنه مو وکړه چې تاسو تخم د کم ځای راوي ځینې د شرکتو څخه راوړه ځینې د ایران څخه راوړه دوی دا معتبر کمپنیان څخه روسي کمپنی د چینایي کمپنیانو څخه دا رومي راوړه سالار په نامه هغه بهترین اصل یې ورکول ځکه هغه د انتقال لپاره پوست یو څه کلک وو انتقال یې اسانه وو و رومي خو ډېر انواوې لري رومي چې موږ د پروسس لپاره کړو چې رو بوده شي جوړ کړو هغه نرم رومي کرل کېږي هغه رومي چې د انتقال لپاره لري مارکیټو ته وي باید کلک وي چې اسان انتقال شي رومي هم ځای پخه نه شي چې د پخه سو انتقال یې مشکل کېږي رومي باید تل په جالیګه کې یا کارتنو کې چې څوري د جریان د هوا ولري انتقال شي دا رقم چې په پلاستیکو کې چې یو منع چې وي 15 کیلو روي تکابل پوری دا خرابېږي ضایعات ډېر دي هغه چې په جالی کې وي کته چې متوجه شوی چې په ژمي کې د همسایه د مملکتو څخه د ایران او پاکستان څخه چې روي افغانستان ته راځي په جالی کې راځي دا جالی لاس کیلو وزن د هغه نه خرابېږي یو خرمي کلک دی وبل جالی دی د چوکاټ دی هغه باندې د بل فشار نه رد په افغانستان کې ټول ترکاری او سبزیجات په دغه ستونزه باندې انتقالي یو پر بل وږي خصوصا د برګي سبزیجات دوی ژوند دي تنفس کوي وخت چې دا یو پر بل راغی حرارت تولیدوي دا ټول خنساکیږي خصوصا بامیا په د بوجیانو کې چې یخ ور باندې پرینځ دي چې لاس نه نه کې لاس وځي اما دا نیمه خرابېږي اما دا باید چې هغه صاحب چې رنگي زورغوندې کلوروفیل لري تنفس کوي دا باید په ساړه شکل انتقال شي د شډیر وزن یو پر بل رانیږي که موږ په علاقه وینېسو د 200 تر 300 د پاره یو پر بل وبدو لاس لاندې تر پالک لاندې نه بس لاس وځي الاتی دا چې دې تنفس کوي دا تنفس د موید ګرمۍ وخت ګرم کوي خنسا کیږي نو پاتې څه د رومي پاکله رومي د وګو پاکله چې تاسو اشاره مخکې وکړه رومي په عمل سر کې وبله شتاره غړي ځکه اقلیم هم یخ تر دې بارندګي هم سره رطوبات هم سره اقلیم ډیر وچ نه دی وخت چې پاس له جوزا څخه جوزا او سرطان او اساس کې د مخکې په 15 ورځې کې یافتي کې یو رومي دی دا باید په 3 ورځې کې وبسي په 3 ورځې کې دا باید وبسي که اړیری قطرایي د مخکې استفې سابلو قطرایي باید هر ورځ وبسي هر ورځ لږ لږ وبه باید لږ چې هغه خپل رطوبات وساتي نو دا په باید په ګال سپافتي کې وبس دا په 3 ورځې کې وبسي په 3 ورځې کې دا باید وبسي که خوره کلاکه خوره وي کلی خوره وي هغه ډیر وبه خي ډیر وخت خپل رطوبات ساتي پدنا څه کې هغه ریګ ولري ریګټوي څنګه لومبي هغه اوبنه ساتي اوب ډیر جذبي اوب ځای کې چې دږي کې تخوږي نو په دې خاطر هغه باید جرتاره وږي هغه په دوه ورځې کې وږي هغه کلیوي پاتې کې ورو به دا باید په دوه ورځې کې وږي
ډیر مننه
که چلو په اکلام معلومات ورکم که اخر کې بیا
کلاندو وایس مې ربني د کچالو پاړه کلاندو وایس کچالو لپاره هم دغه خبرې چې تاسو دی
کچالو چې د یخ منطقي د متدله منطقي بوده د امریکای جنوبي څخه راغله د ټول دنیا د دنیا ته د انتقال شوی اما په افغانستان کې په هر منطقي کې چې کچالو اقلیمی یختر وی دي شنتی جوړ کی په څه خاطر
لکه بامیان
په دې خاطر نه دي او لکه بامیان غزنی دا د شپې د خو اوا ساړه دی وخت چې درجه حرارت تر 40 درجه سانتیګریډ چټ سو دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاړو کې د پاړو د طریقه جوړیږي دا د شپې ذخیره کیږي په مصرف دز دي که درجه حرارت د شپې د خو ډیر جګ و تر 22 درجه دروش درجه سانتیګریډ دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاړو کې جوړیږي د شپې مصرفیږي دا چې مصرف سو ذخیره ته شي دا پاتې دي دا یو لکه یو ماته د یو دکاندار د ورځې آیه 20 روپۍ وي 20 روپۍ مصرف وي هغه به کیږي کچې دا راکبه
ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان سلامات اوسه زایریان صاحب استاد په پلو بخی چې ستاسو ټلیفون قطع شو ام د کچالو په ارتباط ما د تخمونو پښتنه کوله د تخمونه تاسو مخکې اشاره وکړه چې تخمونه ډیر مهم دي خصوصا د دې لپاره چې یو بوټی یو سبزی مرض ونه وهي او آفتونه یې ونه وهي نو تخم ته باید ډېره توجه شي. زمنن دا هم که ووایه چې په افغانستان کې څومره تنوع ده د تخمونو په برخه کې، نوي تخمونه از میشت کیږي او کنه کیږي؟ مهرباني
جناب چاروان صاحب، دلته پوهان وجود لري، ظاهریان صاحب سره د تخمونو په اړه به لمانه هغه ډېر معلومات ولري. زه فکر کوم د کچالو اړوند موږ په تخم کې ډېر مشکل نه لرو، خپل محلي کچالو څخه تولیدیږي، د راتلونکي کال نه د بزګران کوي سي د تخم لپاره هغه نه کچالو بیل کی تیبرونه بیل کی، نو اړتیا نشته چې د نورو ملکونو نه د کچالو تخم راشي، دا معمول هم نه ده. بزګران کوي چې ښه کیفیت لرونکي تخم خو خپل تولید کړي او د راتلونکي کلونو لپاره غوښنه استفاده وکړي. یو کچالو افغانستان کې معمولا د دوه ډوله کچالو، یو سر کچالو دی یو سپین کچالو، دا ډیر معمول دی. معمولا لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلي، د سړو متعدلو منطقو کې کچالو کرل کیږي، لوګر، میدان وردګ، بامیان، پروان، همداسې نورو ولایتو کې دا ډېر معمول دي او بامیان پکې ډېر شهرت لري. کچالو په تخم کې موږ ډېره ستونزه نه لرو.
مرض په ارتباط کې تاسو خبرې وکړئ چې تخم له مرض سره څومره ارتباط لري، کوم تخمونه فکر کوي، یا کوم ډول کچالو کم مرض وهي او کم آفتونه لري؟
څاروان سه مم دې تر اتلمه کچالو د تخم د کرلو وخت یو طریقه سه ډیره معمول ده، او موږ تاسو شاهدان یو اکثره بزګران د کچالو غوټي چې اخلي د کښو وخت دا ټوټه ټوټه کې د چاپو په واسطه باندې سیدګه علمی نه ده، او د علمی لنګانه موږ اکثره دره ده، او موږ بزګرانو ته وایو چې تاسو د کچالو غوټي یا تیوبر سلامت کې نه وای په ځمکه کې ترڅو ناروغي ونه وای. نو کله چې موږ د بزګران کچالو قطع قطع کوي، نو همدغه لار خلاصوي میکروبونو ته، چې همدغه وخت کې میکروبونه داخليږي. نو هغه د دې موږ بعضی تخمونه هیڅ نه راشنه کیږي، او هغه یادش نه کیدونه مخکې همدغه پارچه دی تخم سے کچالو سے دوی زمکه کیږي، هغه ګندکیږي خو یا ورستیږي خو ساکیږي. ځینې بکتریایي ناروغۍ دي چې په همدغه وخت کې چې دا تیوبر دوی زخمی کی د کچالو غوټه دوی قطع کوي، په همدغه وخت کې دوی تیوبر ته داخليږي، چې بیا وروسته په سیستمیک ډول نبات تر حملې لاندې راولي. د ویل څنګه بیا ډیر ویروسي ناروغيان دي چې هغه هم د تیوبر په واسطه باندې انتقالېږي. بعضي تیوبرونه په خپل ځان کې د تیر کال نه ویروسي ناروغي ویروسونه په کشتون لري، نو هغه چې کله په چاقو باندې پرې کوي، دغه چاقو دوی نه تعقیموي، او په عین چاقو باندې دوی هغه څومره ځمکه د پاره چې دوی تخم بیل کړی دا هغه ټول په هغه یو چاقو باندې پرې کوي. نو اندر چاقو په وسیله باندې ډیر ویروسي ناروغيان دي چې هغه یو چیبر نه بل چیبر ته انتقالېږي. نو هغه د سه موږ اکثره وګورو چې په کچالو کې ویروسي ناروغي زخت زیات دي، مخنیوي هم د ویروسي ناروغي ډیر مشکل ده. نو په تخم کې محرم د موږ سپارښتنه ده، د بزګرانو ته سپارښتنه ده، د سپاسو تیبرونه مخه تکوي. کله مو سه اصل غونډ کې نو د راتلونکي کال لپاره هغه تیبرونه چې دی غوي سایز د تلويختونه تر 50 سانتي پورې او ګرام پورې وي دی غوي وزن، دا هغه په یو شرط باندې چې د ناروغ بوټو نه هغه غونسوي نه وي، ځکه په کبوټي په ویروسي ناروغي باندې اخته دي، نو دی غوي تیبرونه معمولا ډیر واړو واړو وي. نو بوټي باید په هغه کې په پټی کې
د ناروغي نه خی معلومیږي کېدې شي یو بوټي کم نارور آفت وهلې یا مرض وهلې وي، ورته معلومیږي د کروندګر ته چې دا بوټي سم نه دی، دا مشکل لري؟
بالکل څاروان صاحب، موږ اکثرا د بزګرانو ته توصیه کوو چې تاسو د مثبت سلیکشن، پوزېټیو سلیکشن یا نیگیټیو سلیکشن د خپل پټی کې وکړي. هغه بوټي چې هغه ښه نمو لري، تر تازه دي، رنگ دي، پاڼې صحیح ده، او بوټي ښه صحتمند ښکاري، هغه تاسو مثبت نخه کوي او یا کچه ته منفی نخه کوي نیگیټیو سلیکشن هغه بوټی سي دی هغه دی پانی را توسي وی پانی زیری وی پانی غونځي وی
بله
پانو رنگي طبيعي شکل نه لري کچې ته مثبت سلیکشن دی نه سي کوي نو هغه بوټی سي ناروغ دی هغه دی په نخه کې د هغه تخمونه دی علیحدہ راغون کی او هغه دی بیا د راتلونکي کال لپاره د تخم په شکل نه استفاده کوي او هغه دی هغه ساتمن دی هغه دی هغه واړه واړه چې برونه چې هغه مخکې سویلې دی څلوېښتونه تر پنځوس ګرامه وزن ولري هغه خو مارکیټ هم نه لري تو کې اخلي نه نو هغه کوي چې د راتلونکي کال لپاره همدغه وساتي
ډیره مننه
او راتلونکي کال ته یو کړی نو د ډیرو ناروغۍ مخه به په دې شکل ونی ولتي بل خبره چې د هغه د تاروان سه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تخت د کښت طریقه ډیره مهمه ده د دې پښتو جوړو جوړول ډیره مهمه ده چې اکثرا موږ توڅه کوو چې تاسو د جوړې پښتې شمالو جنوب جوړې کړئ چې تاسو پورې له یو خوا پکې هوا وچلېږي ځکه چې ته اوانه چلیږي نو اکثرا فنګسي ناروغي هلته زګ زیات په هغه کې لیکل لیدل کیږي په بوټو کې نو که اواو چلیږي نو د بوټو اکثرا د ناروغي پکې ډیر بیا کم وي او بل طرفه د سهار او د ماسپښین له خوا به پښتې ډیر ښه المر اخلي بوټو ته په کامل ډول مر رسیږي نو چې کله بوټو ته خل مر ورسېده او جریان د هوا پکې وو نو د ناروغۍ تر ډېره حده د ناروغۍ مخه نیول کیږي او بل مهمه خبره د بوټو ترمنځ فاصله ده دغه فاصله اکثرا بزګران نه مراعت کوي چې اکثرا محققین دا پیشنهاد کوي چې د رومي بانجانو د کچالو د بوټو ترمنځ فاصله د اقل چلوې تر پنځو سانتي پورې ته نظر په نظر کې ونیول شي او دا مې فرقي نظر د تخم ته او رایټي ته بل مهمه خبر د شاخه پوری ده چې دا کوم څه وایریان شته کې دې چې ورته اشاره وکړي په رومیانو کې شاخه پوری ډیره مهمه ده هغه خاکونه چې په یوه سده میوه نه کوي ګل نه کوي هغه اضافي خاکونه کم کونو موږ به د لمر وړانګې وکوي چې لمر وړانګې د بوټو ټولو برخو ته ورسیږي همدارنګه به د هوا جریان هم پکې پیدا شي او له یو طرف نه به حاصل زیات وي له بل طرفه به موږ د مرضونو د ناروغیو
ډېره مننه سلامت اوسئ کورودن استاد پوپل استاد ساپی تاسو په پیل کې د پروسس او بستهبندۍ خبره وکړه که په دې برخه کې څه پکار دي حال دا چې د افغانستان اکثره د سبزیجات ارګانیک دي او په دنیا کې شاید ډیر طرفدار ولري ډیر اخیستون کې ولري ما خو هیڅ ځای دی افغانستان د بادرنګ او د رومي بوی احساس نکو هغه څه خواندور مې بل ځای ونه لیدل که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ چې څومره امکانات شته په افغانستان کې چې په دې برخه کې کار وشي او نړۍ ته صادر شي
ډیره مننه څرنګه چې ما مخکې هر څه وکړو چې د سبزیجاتو تولید اکثرا د مارکیټ د تقاضا په اساس کیږي مارکیټ چې څومره پرمختللی څومره یعنی د ښه امکانات څخه برخمن وي د سبزیجاتو نه ښې ګټې ترلاسه کړي په عامه منوال باندې دقین هم تشویق کیږي چې هغه تولیدات دې ته وړاندې کړي په افغانستان کې لله الحمد شل کلو په موده کې تقریبا یو څه پرمختګونه رامنځته شو مثلا د سبزیجاتو تولید هم تازه مارکیټ لرو دا هم وچ مارکیټ لرو دا هم د مثلا د اچارو د دې شان مارکیټ پکې فرق ولا د زیاتو کته څه فکر وکړي موږ په ګاونډي هوادو کې تاسو لا چې یو بوتل پښتنو کې په پاکستان کې یو بوتل د اچارو چې د بادرنګ تیواړی وای دا امپورټډ دی کچې ته غلو کړي 200 روپۍ د پاتو سوي هغه چې ګوري د افغانستان دا د افغانستان لپاره یو خوشبختي ده کچې ته دغه شرکتونه او نو متاسف په تاسو سره با دوا مچ شرایط لږ سره خراب شوې دي زه فکر کوم مارکیټ کې لږ ادلون بدون لګل کیږي که چې ته پام دی منوال مختلف شي موږ یقین دي ته آماده دي چې هر نو تولید په هر وخت کې دی چې کی بازار ته ارزه کی یعنی اصلي تقوی د بازار د خوا کیږي چې د دې وچ محصولات د دې تازه محصولات د دې اچار شوی یا کینشمی محصولات د دې چې بازار ته دی جذب کی ولې د څه ځینې ستونزې لکه په خوا چې وي لګرا فشوي وي او اوس د دې نورو سره په یوه ځای بوشي هغه بداو چې د پیسو د تجارت بلاتو دلته د افغانستان سبزیجات وخت مخکې د کرلو په وخت د حاصل بنور شي مثلا پیاز به وخت په 500 کلدارو باندې کله چې پیاز ورسېدل حاصل به هغه شو پیاز به 200 روپۍ او د خپل حاصل ټولو د اقامې باندې تلو شو ولې ځکه موږ خپل په خپل مارکیټ کې داسې امکانات نه لرو کله نه د جینو محصول په واسطه باندې موږ ځینې د سړې خونې جوړې کړې ځینې د پروسس طریقې د مکه چور سادانو هر ځکه د دې طریقو ته خلکو ته دا طریقو یعنی خودنه وشوه نو دې لکه د پروسس طریقې ذکر کې چې د پروسس طریقې هغه په ما بلوال پر مکتب کې موږ محصولات څه شي کېږي نورم تقوی کېږي بیا خپل نورم تشریح کېږي تولیدات هم نور وده کوي او موږ کولای شو چې هر ډول په هر موسم کې حتی په پچمی کې هم موږ خپل تولیدات ته ادامه ورکړو ځکه موږ دا امکانات لرو چې مخکې مې ارزو کړو موږ د خپل اقلیم په اساس باندې موږ چې د جلال آباد لغمان کونړ خوست کابل یعنی په هر موسم کې موږ کولای شو تولیدات وکړو زموږ مارکیټ مشغول وي ولې صرف امکانات دې ته دی چې موږ وکولای شو د خپل مارکیټ یا ټکنالوژي یا امکانات چې موږ دا پروسس کولای شو دا په لاس ولرو نو څه فکر کوم دا به
ډېر مننه سلامت په هان صاحب ساپای ډېر کم وخت لرو په هان صاحب ظاهریان مخکې استاد پوپلو ول چې د بوټو پانی خراب پانی باید لری شي ډېر وری وای دا کله چې پانی وچ سی وای دا د خپل بوټي ډېر انرژي مصرفوي او زمنن خشاوي ته ډېر اړتیا ده په ځینو یوادونو کې د دې لپاره چې د خشاوي مخونی نیولې وي یو تور پلاستیکي ډول ټوکر په غړوي په لاندې چې هیڅ نور واشه شنه نشي که په دې اړه لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړي او داسې لاند
بالکل درست دی موږ هغه پلاستیک چې تا ویلو د مالچ په نامه یادیږي کیږي چې پلاستیک وي کیږي چې د شالي بوس وي واښه وي هر شی چې امکانات په محیط کې وو اور کې دغه پلاستیک موږ ډېر په مختلف ولایتو کې نمونوي کار کړی په مزار کې په جلال آباد کې په رومیانو کې موږ کار کړی زیات دغه پلاستیک چې اوروي پر ځکه بیا دغه بوټي ځای سوري جوړوي به ریبوټیک شي نوي دا بیخی دی شنتی جبر کی نن ورځ په فرا ولایت کې ځوانی په دغه شکل کری چې جوکه جوړوي په جوکه کې پلاستیک اوري پر پښتو جوکه باندې هغه د سپین پلاستیک اوري تر هغه لاندې واشه لمن ځي هغه حرارت چې تیز خود به خود هغه سوزي د صرف د نالم د نال ځای چې کورخ جوړوي په ژمي کې دوی چې کری په اخراب کې و زمانه چې دوی 15 سانتی ته ورسید بیا هغه ساري پلاستیکي سوري کې نال تربز بیا شاو خوای خبري اچي نور پلاستیک هوا د پمځي کې کال تر اخره بیا په جو کې ارزه پلاستیک سوري کې چوبل دی لرسي اما وخت چې موږ مال چې رومي د پر استعمالو یا باید د جوې په شکل استعمال شي چې کفکی په نامه یادېږي یا دا چې د آبیاري قطرې په واسطه په تر پلاستیک لدی دی په وسی ورسته موږ په اوارم ځکه کې یا دا مالچ پلاستیک وربه دی اوار کو ډیر څه نتیجه ورکی عام رطوبات ساتي عام ګرد ساتي عام د وښو د ودې څخه مخنیوي کی مخکې تا د کچولو باندې وښه خېب کو وخت نه
متاسفانه نور وخت نه لرو په راتلونکو ونه کې به په کچالو مفصل خبري وکړو ډیر زیاته مننه کور ودان په هان ګل احمد ظاهریان په هان ذکر الله ساپای او استاد نور احمد پوپل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سي درنو اوریدونکو هم منندو یو د آزادۍ رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شي
افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مې نو یار مې نه اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مې نو یار مې نه اصلي وطن افغانستان ده اصلي وطن افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملکو کې دې مې نو یار مې نه اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مہین اوے یار مہین
Nasib pradumul ko ki de maina wa